همراه اسمت ساروان در برنامه خبری باشید.
زیاده مننه اتبه جشوی قدرمن و آوریدون که پا دیخ پروانه که با واوری چی ولس مشرغنی وی ده سولی او جگری ده پالیسی ده تاکلو پا اره لی ولسی جرگی سره مشوره کهوی. ده دیو نور و موضوعات و تحصیل لش روست ورندی کهشی لمره ده افغانستان و ناری خبرونه اجمل تورمان ورندی کهوی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وی امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر وی تر یوې میاشتې په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د سب پروسه پیل کړي چې تر اوسه له دوی سره راجه سر نه دي، او د جرمني صدراعظم مخکې له دې چې د کډوالو د ستونزو د اواري په اړه د ترکیې له صدراعظم سره خبرې وکړي پرون د دې هیواد د کډوالو یو کمپ ته ولاړ. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وی امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. عبدالخبیر اوچخون پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل دوی پر پاکستان دی ډیر فشار راوړي چې دا هیواد اړ کړي د طالبانو هغه مشان چې هلته روزل کېږي، پوځي تجهیزات ورکول کېږي او آرام ژوند کوي د سولې لالي شورا سره یې خبرو ته حاضر کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره له کتنې وروسته د سولې هیله وښوده. بلخی امریکا غږ ته ویلي چې پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د سولې خبرې به په یوه میاشت کې بیا پیل شي. طالبانو د روان کال په لومړیو کې اعلان کړی و چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې. د جوزجان امنیت چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د ولسو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د جوزجان امنیت قمندان رحمت الله ترکستاني وویل په وژل شویو کې د جوزجان لپاره نومول شوی د عبدالرحمن په نوم د طالبانو مشر قاضي هم شامل دی. د امنیت قمندان په وینا دغه نښتې په تیرو 4 ساعتونو کې د جوزجان په قوشتپا او منګجک ولسوالیو کې شوې دي. وسلوال طالبانو خپل ځان ته دا وخت تلفاتو خبره رد کړې او وژل شوي کسان یې ملکیانیت کړې دي. د یادونې وړ ده چې په جوزجان کې وروسته نارامیو یو اربیا د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دې ته اړ کړ چې د ولایت ته ولاړ شي او د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې قومانده خپله کړي. د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر وایي تر یوې میاشتې په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د سب پروسه پیل کړي چې تر اوسه له دوی سره راجستر نه دي. عبدالقادر بلوچ دا خبره له خپل سیال د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره له کتنې وروسته وکړه. هغه د افغانستان د دې ادعا په اړه چې په هغه هیواد کې افغان کډوال بې موجبه ځورول کېږي وویل دوی کله چې دغه افغان کډوال چې نه دي راجستر شوي نمونه یې ثبت شي او د افغانستان اسناد ورکړل شي او موږ یې هم ریکارډ ولرو، له هغې وروسته که څوک په غیر مواجه ډول آزار او ځورول او نیول کېږي باید هغه پای ته ورسول شي. د پاکستان د کډوالو د وزیر په وینا تر اوسه په دې هیواد کې 1.5 میلیون افغان کډوال له اسنادو پرته ژوند کوي. او په خوست کې د رغونې د کارونو په ترڅ کې پرون د خوست ښار او ګربوز ولسوالۍ ترمن د 2 کیلومتره سړک د پخولو او د 15 ښوونځیو د رغولو کارونه پیل شول. چارواکو ویل چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته د خوست او ګربوز ترمن پر سړک او یو پله به 3.5 میلیونه ډالر ولګول شي او په یو کال کې به کارونه بشپړ شي. د ښوونې په برخه کې دغه نوې پروژې بیا د نړیوال بانک او د ښوونې لپاره د نړیوال پروګرام په مالي مرسته پیل شوي. د خوست د پوهنې رئیس بخکل بختیار د دغو نویو پروژو پاره ازادي رادیو ته وویل چې دغه کارونه به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي.
د 12 مکتبونو احاطه دي، د 15 مکتبونو کثافت دانه او تشنبونه دي، تقریبا د 3 مکتبونو میز او چوکي دي، او د 12 مکتبونو د اوبو څاګان دي.
له خوست د ازادي رادیو د خبريال در راپور لمخې په دې ولایت کې لنی مئی زیات خوندزي ودانې نه لري او ځکهونکې په بيدیاو کې زده کړې کوي. ازادي رادیو او دا هم یو څو بهرنی خبرونه. د ایران ولسمشر وایي هیواد له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډله مخینیولې او دغه سخت دریځه ډله نه ده پریښې چې په بشپړه توګه پر سوری او عراق ولکه ټینګه کړي. حسن روحانی دا څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې د چاپیریال، دین او فرهنګ په نوم د ملګرو ملتونو په مرسته په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړي.
اگر ایران نبود داعش
دیوی که ایران نوی دایش یعنی دی عراق و شام دولت به هم پر بغداد او هم پر دمشق بریالی شوی و نن رد به موگ لیوی تروریستی دلگکی سر نو مخامخ زموگ سیما و نره با دو دولتونو یا دی هوادونو سر چه تروریستانو پا اداره کول مخامخ و د سوریه په کورنۍ جګړه کې ایران په کلکه د مرکزی حکومت او په عراق کې هم د شیعگانو تر نفوذ لاندې حکومت ملاتړ کړی دی. د جرمني صدر اعظم مخکې له دې چې د کډوالو د ستونزو د هواري په اړه د ترکیې له صدر اعظم سره خبرې وکړي، پرون د دې هیواد د کډوالو یو کم ته ولاړه. انګیلا مرکل د اروپایي ټولنې جګپوړي چارواکې ده چې د سوریې پولې ته نږدې د نیزیب له کم څخه کتنه کوي. په دغه کم کې چې د ترکیې حکومت یې چارې سنبالوي، شاوخوا 15,000 سوریایي کډوال اوسي. د کم له کتنې وروسته ټاکل شوی وه چې مرکل د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک او د اروپایي کمیسیون رسیال مشر فرانس تیمیرمانس د ترکیې له صدر اعظم احمد داود غلو سره د کډوالو د ستونزې او د 6 میلیارد ایرو د موافقې په اړه خبرې وکړي. دغه خبرې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د غازیانتیپ په ښار کې ترسره کیږي. دا د هغه ولایت په مرکز دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمې سره پول لري. په اوس وخت کې شاوخوا 1.2 میلیونه سوریایي کډوال چې د کورنۍ جګړې له امله له خپل هېواد تښتیدلي په ترکیه کې ژوند کوي. د اروپایي ټولنې د کډوالو د ستونزې د هواري لپاره له ترکیې سره د مالي مرستو ژمنه کړې چې انقره په بدل کې اروپا ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې مرسته کوي او هم له یونانه ایستل کېدونکي کډوال بیرته مني. او روسي خبر دا چې په سوریه کې د 4 میاشتنی اوربان سره سره په دې هیواد کې په جګړه کې د ښکېلو خواو ترمن د شخړو په دوام کې د لږ تر لږه 10 کسانو د وشل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونو پلازمینې ته نږدې او په لوی ښار حلب کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې بمبار کړي او مخالفینو هم په نورو سیمو باندې توغندي ویشتي دي. لویدیځ چارواکو او د سوریې د سولې د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداری ورکړی چې د اوربان هغه تړون چې په 13 جنوري میاشت کې شوی د بشپړ ماتېدو له خطر سره مخامخ دی. په حلب ښار کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې حکومتي الوتکو پرون پرله پسې 2مه ورځ بمبار کړی. فعالانو دا د اوربان د ټینګېدو راهیسې تر ټولو شدیدې حملې بللې دي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت 8:08 شوې. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. ولسمشر غنی د سولې په تړاو پر متبادلو لارو له ملي شورا سره مشوره کوي. د کونړ مشران وایي پاکستانی پوځیان د خپلو مخالفانو په پلمه د کونړ خاورې لاندې کوي.
سرحد سین ته رسیدلی طالبانو تحریک په نامه والی او ځکه سرحد سین راوړل.
حزب اسلامي وایي له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی.
منګه تلپاتې سوله، ابرومندانه سوله غواړو، عادلانه سوله غواړو.
د افغانستان جمهوری ریاست او د ولسی جرګې ځینې غړي وایي طالبان سوله نه غواړي.
بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه، له ټوپک نه، دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي.
دا او یو شمېر نور موضوعات په دې خپرونه کې چې تر 8:30 بجو دوام کوي اوریدای شئ. د کابل د تیرونې له خنړی برید وروسته د افغانستان د سولې او جګړې د سیاستونو د روښانولو لپاره ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر سبا د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره سلام مشوره وکړي او د حکومت په راتلونکي تګلارې رڼا واچوي. د کابل خنړی حمله وروسته دوی مسئله چې له یو بل سره تړلې د طالبانو په وړاندې د سولې پر ځای جګړه د پاکستان منځوي کېدل ډېر مطرح شوی دی، خو ملي شورا ته د ولسمشر ترتاک مخکې له پاکستانه بیا د سولې د بهیر د پیلېدو غش پورته کیږي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی سبا له طالبانو سره د جنگ او سولې په اړه له ملي شورا سره مشوره وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره په دې اړه چې مخته څه ډول ګامونه واخیستل شي مشوره وکړي.
واقعا کله چې داسې یو لوی فرصت طالبانو ته ورکړل شو، هغوی سولې ته لیوالتیا ونه ښودله. اوس باید معلوم شي چې بل ګام باید څه وي.
په کابل کې د طالبانو د تېرې اونۍ خونړۍ حملې چې 46 کسان پکې ووژل شول او 340 تنه ټپیان شول، ظاهرا له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو هیلې تر بل هر وخت ډېرې پیکه کړې. خو د نهیلیو په منځ کې د سولې د هیلو غږ بیا اورېدل کېږي. دا ځل دا خبره د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف پاکستان ته تللی کړې ده. هغه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار ستر جازیز سره له کتنې وروسته پرون د امریکا غږ ته د سولې په اړه وویل.
اونۍ اطمینان دادن کې تقریبا یک ماه دیگه پروسې سول اثر گرفته می.
هغه موږ ته ډاډ راکړ چې تر یوې بلې میاشتې به د سولې پروسه له سره پیل شي، چې دا کېدای شي د بیرته ستنېدو لپاره د کډوالو د هیله من کولو لپاره ډېر اغېزمن وي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال وایي پاکستان صادق نه دی. عبدالخبیر اوچقون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دی دا خبره ځکه کوي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه تېرې ژمنې نه دي پر ځای کړي. له وسلوالو مخالفانو سره د مخامخ خبرو لپاره د غونډې د جوړېدو په اړه د اسلام آباد د چارواکو دغه ډاډ د کابل د سشن بې له پیښې څخه د عامه ذهنیتونو بل لور ته اړول دي. د هغې پیښې چې په نړۍ کې ټول بشریت ته ټکان ورکړ او په تېره بیا د افغانستان خلک ویرجن کړل، دا بېرته د پاکستان نه صداقت ښیي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي د څلور اړخیزې کمیټې دوه مهم غړي چین او امریکا باید له دو انتخابونو یو عملي کړي. د هغو کسانو په وړاندې چې د سولې له بهیر سره نه یوځای کېږي په څلور اړخیزو غونډو کې د شویو ژمنو په اساس یا باید پوځي اقدامات وکړي یا به په پاکستان ډېر فشار راوړي چې د هېواد ته قناعت ورکړي چې د طالبانو هغه مشران چې هلته روزل کېږي پوځي تجهیزات ورکول کېږي او راحت ژوند کوي اړ کړي چې د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د څلور اړخیزې کمیټې په څلورمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د مخامخ خبرو لپاره په پاکستان کې زمینه برابرېږي. خو داسې ونه شول او طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دی. د جمهوری ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی آزادی رادیو ته ویل چې ولسمشر په همدی هدف د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه غونډه رابللې ده. د ورسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې به هم له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د جګړې پر چمتووالي خبري وشي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپۍ په راپور کې واوري.
په کابل کې له وروستۍ مرګونې حملې او سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو له ناهیلیو وروسته اوسمهال افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د دوام په اړه خبرې کوي. جمهوری ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره وسلوالو طالبانو ته ښه فرصت ورکړل شوی و، خو په دې برخه کې د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب شو چې حکومت د بدیلې لارې پریکړه وکړي. ولسمشر غنی تېره اونۍ د ملي شورا له غړیو سره هم خبرې کړې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یوې نوې کړنلارې په اړه توضیحات ورکړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ښاغلي غنی له قوله وایي چې په تېرو 14 کلونو کې د سولې غږ په جګړې ځواب شوی او اوس اړتیا ده تر څو د خلکو په مرسته وجاله طرحه جوړه شي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
بدبختانه به وایي چې مخالفین بغیر له جنگ نه له توپک نه دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پیږي. دغه په مقابل کې به اوس موږ جنگ ته وو او ټول ملت باید په دې متحد اوسي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره په لټه کې جمهور رئیس سره شریک کړي دي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم سره لدی چې د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې اترې به په ډېر جدیت سره مختزی.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په وړاندې مایوسي څرګندوي، حزب اسلامی بیا وای چې د افغانستان له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی. د حزب اسلامی پلاوی وایي د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ پر ډیرو موضوعاتو توافق شوی دی. دغه پلاوی د شنبې په ورځ یعنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره یو جامع طرحه حکومت ته وړاندې کړې او په اړه یې د ولسمشر غني پریکړې ته منتظر دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وایي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی د 15 طرحو له جملې پر 40 توافق شوی او 15 طرحې چې اختلاف پرې موجود دی تر اوسه پاتې دي. عادلانه او شفاف انتخابات، د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول او له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته د کډوالو راستنول هغه اختلافي موارد دي چې د حزب اسلامي پلاوی ورته اشاره وکړه. د حزب اسلامی پلاوی د اختلاف وړ د دوو نورو مواردو په حکله څه ونه ویل. د حزب اسلامی نوی پلاوی چې مشري د دې حزب د سیاسي چارو مسؤل غیرت بهیر کوله د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یک شنبه په شپه به له جمهور رئیس غنی سره وویني. خاغلی بهیر وویل د سولې د خبرو په اړه خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او د حکومت تصمیم ته منتظر دي.
منگا تلفات سولغ ابرمندانه سولغ واړو عاجلانه سولغ واړو او دې سولې دراوستلو لپاره ټول کوششونه ته تیار یو. منگا دې سولې په مقابل کې هیڅ امتیاز نه غواړو. منگا دې لپاره لوی امتیاز په دې ملک سولې او امنیت. منگا دې سولې او مذاکرات په اعتبار د خپل مسؤلیت ادا کړی. هغه د انګلیسي په اصطلاح چې نو اوس د توپ د مقابل طرف په میدان کې ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی پلاوی شاوخوا میاشت مخکې کابل ته راغلی او تر اوسه په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره خبرې کړي چې دا خبرې اوس هم روانې دي. پخوا تر دې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې حزب اسلامی غواړي نوم یې د ملګرو ملتو د تور لیست څخه وویستل شي، بندیان یې خوشې او د شمشتو کمپ له خیبر پښتونخوا څخه افغانستان ته ولېږدېږي. خود افغانستان جمهوری ریاست ویلی چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه به د دې حزب د نوم د ایستلو موضوع هغه مهال مطرح شي چې د دې حزب ټول جنګیالي وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دواړو لورو ترمنځ یې اختلافي ټکي جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان ته د شمشتو د کمپ لیږدول هغه اختلافي ټکي دي چې جمهور رئیس به په اړه وروستی تصمیم ونیسي.
نن قرار و چې څلور بجې ماسپښین وروسته د رئیس جمهور په لاس کې رسیدلی دی. اوس رئیس جمهور ته زر باسو چې ژر تر ژر جواب بیا راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقې اسلامي هیئت سره ورسیږو.
که څه هم په افغانستان کې د جنگ عمده لامل وسلوال طالبان ګڼل کېږي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یو ځای کېدل مثبتې نتیجې ولري. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نجیب محمود وایي چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل د اوږده مهال لپاره ګټور دي، خو د ده په خبره په لنډ مهال کې به د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت 8:03 دی. د ازادي رادیو خبرونې چې د سهار په 8 بجې پیل شوې د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:05 نیوي دوام کوي. په همدې صفه یعنی 12:05 نیوي د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اورېدای شي. د کونړ اوسیدونکي وایي پاکستاني ځواکونه د وسلوالو مخالفانو په نوم د کونړ لور ته هر ورځ پرمختګ کوي او غواړي چې د ډیورنډ کرښه د کونړ سیند ته ورسوي، خو افغان دولت یې یوازې سیل کوي. دا خبرې د کونړ قومي مشرانو پرون د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل ته په یوه غونډه کې وکړې. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري رالېږلې راپور واوري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وزیر او له کابل څخه راغلی پلاوی ته وویل کونړ کوزی پښتونخوا سره نږدې 200 کیلومتره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري. چې تل د دولت مخالفین له همدې پولې راوړي، دلته بریدونه کوي او بیا بیرته له پولې اوړي، چې همدې خبرې د کونړ امنیت خراب کړی دی. هغه وایي کونړ کې ستونزې زیاتې دي، خو د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو له پامه غورځېدلی دی.
توجه ورته کمه ده، انکشافي برخه کې هغه څه چې لازم دي اقدامات ندي شوي.
قومي مشر حاجي عطاالله د قومونو او قبایلو وزیر ته وویل پاکستان لګی دی او د افغانستان خاوره لاندې کوي او غواړي چې د ډیورند کرخه د کونړ سیند ته راورسوي، خو افغان دولت ورته لاس تړلی او چپه خوله ناست دی او د چارواکو نه حرکت ولسونه اندېښمن کړي دي.
سرحد سیند ته رارسېدلی، ګاونډیان د کلو نه خلک د درو نه راپاڅوي، د شونکی ضد مثال د حکومت هلته نور خلک د طالبانو تحریک په نامه راولي او زیاتزیاکۍ سرحدي سیند را راوړه.
د کونړ پخوانی والی شجاع الملک جلالا وویل کونړ کې سرحدي ستونزې زیاتې دي، خو د سرحدي پولیسو شمیر کم دی او کوم کسان چې په دندو ګمارل شوي هغوی هم په نورو ولایتونو کې د زورواکو او د ځمکو د غاصبینو ساتنه کوي. د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د خلکو د غوښتنو او پوښتنو په ځواب کې وویل ستاسو ټولې ستونزې او وړاندیزونه به د وزیرانو شورا او ولسمشر ته ورسوم.
هغه څه چې ما پورې اړه لري زه، او هغه څه چې په نورو ارګانونو پورې اړه لري لکه د فایدامي په وزارت پورې، د کلیو پراختیا په وزارت پورې، د عامې روغتیا او همدارنګه د ښوونې او روزنې د معرف په وزارت پورې انشاءالله هغه به تر هغه ځای پورې رسوم، تر کابینې به یې رسوم، تر ولسمشر به یې رسوم.
خاغلی ګلاب منګل خلکو ته وویل یو شمیر ګاونډیان او وسلوال مخالفین کوښښ کوي چې روان کال کې په هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې کړي، خو ولسونه باید د خپل دولت او ځواکونو تر څنګ ودرېږي. کونړیان وایي دوی سره تل ژمنې شوي، خو تر اوسه پورې یوې ژمنې ته هم د عمل جامه نه ده اغوستل شوې.
ټاکل شوی دی چې ولسمشر غني سبا له ملي شورا سره د جنګ یا سولې په اړه سلام مشوره وکړي. ستاسو په نظر په هیواد کې د جګړې او بدمرغۍ د پای ته رسولو لپاره کومه لار پاتې ده؟ جنګ که سوله؟ په دې اړه ستاسو نظرونو ته د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته په میکروفون ستاسو خپرونه کې انتظار یو. اوس به هم صالح محمد صالح درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
امریکایي ورځپاڼې سټارز اینډ سټرایپس په یوه مقاله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په باب پر اندېښنو تمرکز کړی چې ښایي د پرمختیايي پلانونو د ځنډېدو سبب سي. د لیکنې په پیل کې راغلي ناټو تیر کال موافقه وکړه چې اته پوځي اډې به چې ارزښت یې لسو میلیاردو ډالرو ته رسیږي افغان حکومت ته وسپاري، خو دوی اډې لا هم د امریکا له دفاع وزارت سره دي. یوه د هرات د شینډن او بله د هلمند په شوراو کې بس شن هوایي اډه. په لیکنې کې ویل سوي چې شپږ اډې د افغانستان د هوایي اډو د اقتصادي پرمختیايي کمیسون ته سپارل سوي دي. سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼه زیاتوي دغه کمیسون غواړي دا هوایي اډې د پانګوالو د هڅونې لپاره په تجارتي ساحو بدلې کړي. افغان چارواکي هیله لري چې له دې درکه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت عواید ترلاسه کړي او په سلګونو زره کسانو ته کاري فرصتونه برابر کړي. د پلان له مخې به له دغو اډو افغان پوځ استفاده کوي، د ملکي خدماتو لپاره به هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي، تجارتي او د بارونو یا کارګو الوتنې به ورڅخه کیږي او دفترونه به هم پکښې وي. خو دغه امریکایي ورځپاڼې لیکي په پام کې وه د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې دغه هوایي اډې افغانستان ته وسپارل سي. هغه وخت په پام کې وه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 5500 ته راکم سي، خو واشنگټن تیر میلادي کال وویل چې د 2018 میلادي کال تر پای پورې به یې څه باندې 9000 سرتیري په افغانستان کې پاتې سي او دا مسله شایي د دغو اډو د سپارلو د ځنډ سبب سي. له هند خبریدونکو ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل پرونی غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې، د افغان طالبانو په برخه کې د پاکستان پر زغم امریکا اندېښنه وښوده. د مطلب په پیل کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د شمی پورز د حقانی شبکې غونډې تروریستي ډلو په مقابل کې د پاکستان د جاري تحمل په باب اندېښنه وښوده او په اسلام آباد کې دا مسله په لوړه کچه له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړه. هندوستان ټایمز رسپانه لیکي امریکا په داس سال کې وربیا پر دې مسلې اندیښنه وشو چې د سېشمې پورس په کابل کې یوې وژن کې حمله تر اویا زیات کسان وژل. افغان حکومت په دې حمله کې حقانی شبکه پلس لرلو تورنه کړي او ادعا کړي چې د پاکستان استخبارات د دې شبکې ملاتړ کوي. دغه هندي ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې الیزابت ترودو په حواله لیکلي چې ویلي دي د پاکستان پر حکومت فشار راوړو څو د تروریستي ډلو ترمنځ به توپیر نه کوي او پر خپل تعهد به عمل کوي. خو د میرمن ترودو په وینا پاکستاني چارواکو یو ور بیا څرګنده کړه چې دوی به د تروریستي ډلو ترمنځ فرق نه کوي. هندوستان ټایمز د مطلب په وروستیو کې د جمهوری ریاست د مرستیال ویان دوا خان مینپال خبرې هم راخیستې چې پرون یې امریکا ژغته ویلي د حقانی شبکې هیڅ یوه حمله د پاکستان له مرستې پرته ممکنه نه ده او په تیرو 14 کلونو کې دا مسله په وار وار ثابته شوې هم ده.
د نوی کرشی پنوم د ځوانانو ټولنه د راتلونکو انتخاباتو په اړه د حکومت په اراده شک لري. د دې ټولنې لسکونو غړو پرون په یو غونډه کې ول سره لدی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان شوه خو حکومت د هغې د ترسره کېدو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابل راپور راستولی.
په داس حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د روان لمریز کال د میزان د میاشتې 13مه د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي خو مدني فعالان او د ولسی جرګې ځینې غړي وایي فکر نه کوي چې په دې نیټه د انتخابات ترسره شي. د نوې کرښې په نوم سازمان وایي د ملي وحدت حکومت نږدې دوه کاله وروسته هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه ژمنو ته نه دی رسیدلی او د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره بې پلانه دی. د دې سازمان غړي منیژې د راتلونکي انتخاباتو د برخلیک په اړه د ځوانانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې حکومت اصلا د انتخاباتو لپاره سیاسي
د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه دی راغلي او د نړیوالې ټولنې مرستې په اصلاحاتو پورې اړه لري. نو دا ټول دا ښیي چې موږ انتخابات نشو درلودلی. دوی نیټه اعلان کړې خو دا هغه څه دي چې اصلا عملي کېدای نه شي.
له دې سره دا سازمان د غوراوي په کمیټه کې د ژورنالستانو او خزینه استازو د ورګډولو غوښتنه کوي او وایي چې حکومت باید د انتخاباتو په اړه د تقنیني فرمانونو برخلیک معلوم کړي. څه باندې یوه میاشت وړاندې جمهور رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د تطبیق لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو صلاحیتونو او تشکیلاتو فرمان بیا صادر کړ خو لا یې هم برخلیک معلوم نه دی. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وطندوس وایي چې په دې فرمان له یوې میاشتې ډېر وخت اوښتی اوس قانونن لغوه ګڼل کېږي. له دې ټولو سره پوښتنه دا ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو او راتلونکو انتخاباتو په اړه د بېلابېلو ټولنو له اندېښنو سره د حکومت ذهنیت څه دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د انتخاباتو اراده لري خو کارونو ته په کتو د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه ځنډیدای شي.
هغه تاریخ ته چې اعلان شوی هڅې روانې دي تر څو انتخابات ترسره سي. د هغې لپاره د غوراوي کمیټې خپل کار پیل کړی او لومړني ټول ګامونه اخیستل سوي. وروسته له دې چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي اعلان سي، د انتخاباتو نیټه بیا د دوی لخوا اعلانېږي.
حکومت تل ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات یوازې د اصلاحاتو له تطبیق وروسته کیږي او دا هغه شرط دی چې تر اوسه ورته بیا لازم ګامونه نه دي اخیستل شوي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې حکومت ورته هغه بودیجه نه ده سپارلې چې دوی د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره وړاندې کړې وه.
خبریاست د اکولوس د حقیقي مجازي کمپني خاوند فیسبوک داسې کمره جوړ کړې چې د لومړي ځل لپاره بشپړه کوروي ویډیو ثبتوي. دا وسیله شاوخوا 14 کمرې پر سر یوه فیش آی کمرې او دوه کمرې لاندې لري. فیسبوک چې د اکولوس کمپني خاوند دی تیره اونۍ په یوه غونډه کې د فیسبوک سراوند کمرې په نوم 360 درجه کمرې نندارې ته وړاندې کړه. دا کمرې اته کې محتوا په ژوندۍ بڼه او په حقیقي مجازي ډول استریم یا آنلاین کوي. له حقیقي مجازي څخه تر اوسه پورې تر ډیره د ګیمرانو له لوري په کمپیوټري لوبو یا ګیمونو کې کار اخیستل کیږي خو د بشپړې کوروي ویډیو جوړېدل تر اوسه ناممکن ښکارېدل. د فیسبوک مسؤلان وایي چې د دې کمرې د پلورلو نیت نه لري بلکې غواړي چې راتلونکی دوبۍ د هغې ډیزاین په ګټ هب کې د حقیقي مجازي مینوالو جوړونکو او پراختیا ورکونکو ته وړیا وړاندې کړي. تاسې زمو شاخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه ده ماشام تر او بجو په منځني صفه 12.8 دوام کوي په لوی شارونو کې ازادي رادیو په اف ام 3.15 صفه لا صفه او واځي اوريدي شي د ازادي رادیو د لاسو بجو په خبرونه کې نن د ژوند په شیبو کې خبرونه لرو او لنډو خبرونو ورسته لش البته تر شیبي ورسته میکروفون تاسو دی مخکې تر دې چې میکروفون تاسو اوریدونکو ته در وسپارو چې د موضوع په اړه نظر څرګند کړئ توجه وکړئ د دې ساتلندو خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وی امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د جوزجان چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د 12 طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. وسلوالو طالبانو خپل ځان ته د وخت تلفاتو خبره رد کړي او وژل شوي کسان یې ملکیان یاد کړي دي. د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر وایي تروی میاشتې به پاکستان کې دغو افغان کډوالو د ثبت پروسه پیل کړي چې تر اوسه له دوی سره راجستر نه دي. په سوریه کې د څلور میاشتنی اوربند سره سره په دې هیواد کې په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د شخړو په دوام کې لږ تر لږه 10 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د جرمني صدر اعظم مخکې له دې چې د کډوالو د ستونزو د اواري په اړه د ترکیې له صدر اعظم سره خبرې وکړي پرون د دې هیواد د کډوالو یو کمپ ته ولاړه. او د ایران ولسمشر وایي هیواد له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخې نیولې او دغه سخت دریځه ډلې نه د پریښې چې په بشپړه توګه پر سوریه او عراق ولکه ټینګ کړي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی، اسمت سارون و همکاری تکنیکی آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور اشرف غنی فردا با شمار از اعضای شورای ملی افغانستان میبیند تا با آنها در مورد دو گزینه گفتگو کند، یکی تلاش‌های صلح و دوم شدید ساختن جنگ. برخی امیدواری ها تا هنوز از سوی مقام های افغان مطرح می شود که شاید پاکستان برای کشانیدن طالبان به میز مذاکرات تلاش کند، اما ظاهرا رهبری افغانستان از این کار مایوس شده. به دنبال حمله سه‌شنبه گذشته در کابل، رئیس جمهور اشرف غنی گفت که از خون هر افغان انتقام خواهد گرفت. به باور شما تلاش های صلح در مقطع حاضر موثر است یا اینکه جنگ شدیدتر شود تا طالبان از نظر نظامی ضعیف شوند؟ همین است موضوع برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. منتظر تماس های شما هستیم. شماره های ما در افغانستان 0708227755 و 0799203540. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین از طریق اسکایپ با ما به تماس شوین. آدرس اسکایپ ماست radio.azadi.
بله، لکه څنګه چې موضوع جاوید نعیمی درته توضیح کړه، موضوع دا ده چې ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی سبا له ملي شورا سره د جنگ یا سولې په اړه سلا مشوره وکړي. ستاسو په نظر په هیواد کې د جګړې او بدمرغۍ د پای ته رسولو لپاره کومه لاره پاتې ده؟ جنگ که سوله؟ فکر کوم نعیمی صاحب چې اکثر اوریدونکي په موضوع رسیدلی دي، ځکه چې بېشمېره پیغامونه مخکې تر مخکې را رسیدلی دي، نو زیات په موضوع خبرې نه کوو. که بیا هم د څوک نو خبر چې د نننۍ موضوع سره د خبرونې په منځ کې به یو ځل بیا تکرار کو. خو اوس ورځو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم تاسو اعلان کړي دي. د ټلیفون له لارې یو اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
بله، نعیمی صاحب سرواز هست. سلام و احترامات را میکنم. عبدالمنان در خیشم به کابل قرباغ مسئله نه
مهربانی
ما تو نظر بانه دقا دو سال بخارا دو سال هلی پارا سال دقا دولت دقا هلی زال بیجای دی بخاطر دی دی پخفل هم پیی گیت دقا دو سال هلی پارا مثال دقا طالب نما هیچ کلا مثال پخفل واکی ندی پا دی خفل هم پیی گی او بلا مثال دادا مهمت دقا مثال مثال دقا د څون زاره دې باید د تخفیات ثواب ګرځي. په دې خاطر اوس هغه څوک کوم ځان بې سواد یا لیونۍ یا چرسي یا بنګي هغو د طالبان توجیه کیږي د قتل پوسټار په کوي نه دغه مثال مثال امیدواری ورته کوي ولکه څنګه اوس خو د مثال زو سوال سمه وزیر بسم د طالبان له طرفه او بل مثال دا مثال کثیر بیا هم مثال د طالبان سره د پاره یو څو موده وټه کی کپ ټکړه موده کی مثال سره کوي هغه راکانې په پاس یې نه مثال تاسو را دښ جنگ لري کی کوم مثال د طاهر طالب په خپل باندې د مثال اعلان کی چې دغه جایزه د شل دره ډیر دره
سلامت ورسید دقیق صاحب کورودن بل اوردون کی حمله رو
مهربانی صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
و علیکم السلام
سروان صاحب تا استاد همکار ته سلامونه او نیک هیله علیکم شرمغان به کاپیسا ولایت تګل سوال خبرې کوم
مهربانی کوم صاحب
سروان صاحب په نظر باندې چې د افغان په حساب باندې کنه چې په افغانستان کې به صلح راشي په جنگ باندې څه نه حل کیږي په پښتو کې یو متل دی قاری غریب ځان دی غریب کنه که څنګه چې جنگ جاتی کې موږ افغانان سره ضروري کې کورونه ورانې کې اولادونه به سواد پاتې کیږي که په دولت کې که په طالبانو کې دی به صلح د پاره کارو کې په افغانستان کې صلح راوړي یتین د صلح افغانستان آبادول د افغانستان جوړول دا ډیر سخت کار دی دا نه کیږي دا جنگ پر دیو جنگ دی په افغانستان کې باید صلح راشي همکاري کې یو بل سره حل او بل په دغه دولت کې باید اصلاحات راشي او دا چې وګوري سروان صاحب مثلا یو والی لاس د پیټه تبدیل شو مثلا خو یو بعض ولایتو انا څو تبدیلول نه شي کله چې اوایي تبدیل نه راځي ته زور وایي زور خبره کوي کنه دولت کې باید اصلاحات راشي او صلح لپاره برکات او شراتو چې جنگ خبره کوي دا د افغان نه دی دا د افغانستان نه دی دا د افغانستان لپاره باید صلح راشي ټول خلک تباش له ژوندۍ خلکو تباش له داغونه تباش له کورونه تباش له یوازې نه لاره چې دغه صلح ده سروان صاحب
ډېر زیاته مننه شیرین آغا صاحب بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام صاحب مهربانی کنن
تشکر از شما و برنامه تون بزرگوار دیگه من قبل از اینکه به برنامه صلح بپردازم به شما و به برنامه های رادیوی تون سلام عرض میکنم در زبان
سلام
شک نیست که هر صلح با داشته ها و ارزش هایش هیچ شک نیست که باید احترام پایش باشه و جنگ های دنیا و تجربه ها ثابت کرده که هر جنگ دنیا هر جنگ به شکل افغانستان که تقریبا این ایک شک نیست که اگر از دوری اول دوات خان بگیریم 45 سال از افغانستان جنگ است و قد هر جنگ دنیا و آخری به صلح دیگه اصلاح شده و صلح دیگه به میان آمده و توسط صلح جنگ پایان رسیدن در حکومت ما لازم است که یا به حساب داشته باشند که چهار اصل در نظر داشته باشند یکی که بالای مخالفینشان شکل فشار وارد بکنند که تا باشه که مخالفینشان حاضر شوند که به صلح بشینند اگر به این شکل باشه که نیم سال جریان داره به این اساس احتمال میده که مخالفین حاضر به صلح نشوند و دومی که دیگه اختلافات ذات البینی خواهد در بین حکومت و عدت ملی ما دیگر استاب سازم و دیگر نظر اصلی من این است که دیگر اعضای شورای صلح هیچ شک نیست که سید احمد گیلانی و قاری سید عطب الرحمن سلیم هیچ شک نیست که مردم پر نفوس با نفوس داخل شورای صلح هستند اگر باشه که بعضی از اعضای صلح دیگر خوبتر در امور صلح هیچ شک نیست که هر مورد یک کارشناس داره هر ما یک کارفام چیزان داره اگر باشه که در ترکیب شورای صلح مردم های چیزان مردم های کارفام مردم هایی که در امور صلح خوبتر میمونند و در زمان مردم وطن پرست وطن دوست هم جانان قابله و هم این ملت دوست داشته باشند کلی یک ملت هستند ایچ چک نیست که آدی که صلح میکنم آدی که صلح میگیم ایچ چک نیست که جانان مقابله فکر میکنیم که یک واقعیت هست به این نظر برشان فکر میکنیم که واقعیت هستن وقتی که ما به صلح به واضح هستن به عنوان یک واقعیت به اون مینگریم زمانی که به اون یک واقعیت مینگریم باید در شورای صلح در ترکیب شورای صلح کسانی باشند که دیگر هم دوست او جانان مقابل باشند و هم دوست ملت افغانستان باشند تا باشه که به حساب جانان مقابل و جانب حکومت افغانستان و گفته های این برادرانی که به حساب در ترکیب شورای صلح می باشند که مردم چیزفام و کارفام در زمن مردم خوب باشند که به گفته های از این لبک بگویند و گفته های از این قبول بکنند
سلامت
تشکر سلامت باشند
سلام.
مهربانی. لطف کردین سب، تشکر، سلامت باشین، نظر شما پخش شد. یک شنونده دیگه هم داریم، فکر میکنم از طریق اسکایپ هستن نه از طریق تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
مهربانی.
بله
مهربانی کوسی. سلامت توسی مهربانی.
زه کسما کنیم له هلمند.
مهربانی کوسی.
تر څو پرې چې زموږ مشران د حکومت مشران دي او د طالبان مشران چې د پردیو د غلامۍ څخه خلاص نشي، نه په افغانستان کې سوله راځي او نه هم جنګ راځي. موږ څه فکر وکړو که دغه زموږ د حکومت مشران دي او که محترم د طالبان مشران دي، ټول د پردیو د هېوادو غلامان دي.
صحیح، من نه ستاسو نظر و اوریدل شو. بل اوریدون که لرو زن معرفی که ای آزادی را لیوده.
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
خبری وکی سب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی سب.
څنګه جوړه په خیر؟
خوشاله اوسه. مهربانی که وی نظر مو ترگن که.
بله نظر دغه د اورور چې دغه صلح چې ده، ما په خپل شخصي نظر باندې دا حکومت یک طرفه صلح غواړي، دوی خپل په نه په صلح غواړي، بلې ورته واک نه پکښې ورکوي. زه داسې فکر کوم چې دا صلح نه کېږي، ولې په خاطر باندې د دې چې هر چا ته د افغانستان خلک دي، ټوله په افغانستان کې حق لري، ټول افغانان دي، دا به ټولو ته خپله ورته ورکول شي چې باره دوی په دې کې هر څوک خوشحاله شي، هر څوک راته صلح تک شي. او که یو څوک یوازې پر خپل طرف باندې صلح غواړي، هغه صلح بیا نه سره کېږي، ولې په خاطر باندې د دې نه کېږي چې هر څوک د ځان نه بولي، چې د ځان نه بولي نو په افغانستان یې خوا هم نه بدېږي، نو په دې وجه باندې دا صلح زما په فکر ممکنه ده.
تشکر، سلامت باشین. سالون صاحب موافق هستین که پیام ها را بخونیم؟
بله بله، ډېر زیات راغلی،
پیام های زیاد آمدن از طرف شنونده های ما. محمد فهیم ادیب از میدان شهر نوشته کرده که از هر طریقی که میشه باید با طالبان صلح شوه، زیرا جنگ گفته راه حل نیست و ایرانی های زیاده به همراه داره. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان هم تقریبا پیام مشابه داره و گفته که اگر صلح در افغانستان از راه جنگ تامین میشد، در طی 40 سال گذشته جنگ، البته گفتن ما شاهد جنگ های زیاده بودیم و صلح در سرتاسر کشور شاید تامین میشد، جنگ راه حل نیست. کلید صلح افغانستان در دست امریکا و پاکستان است، اگر اونا دلسوزی کنن در یک ماه صلح تامین خواهد شد. آقای عثمان خیل نوشته بودن ایره. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته پاکستان نمیخواهد که صلح در افغانستان بیه و گفتن از رئیس جمهور اشرف غنی میخواهیم تا با طالبان جنگ را شروع کنم. سیما از کابل نوشته کرده که جنگ راه حل نیست. ولی حضرت الله از ولسوالی المار ولایت فاریاب نوشته کرده که هر چی در انتظار هستیم صلح نمیآید. و فهیم پای احساری از ولایت فرا ولسوالی پرچمن نوشته کرده که از دولت میخواهیم که پروسه صلح را بند کنه، گفتن یک راه دیگه را در نظر بگیره، چون در 13 سال گذشته دستاورد دیگه قسمت نداشته.
ده هلمند لمرجې څخه رحیم الله مقدس لیکلی وایز ما په نظر ولسمشر نور باید د پاکستان پر ضد جنگ اعلان وکړي او د پاکستان په وعدو باندې باور ونه کړي. بلاردون کې چې نومې نه دی لیکلی، البته د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلی وایي زما په نظر سوله نه راځي، ځکه چې سوله د پاکستان په لاس کې ده، باید چې اشرف غنی افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي. قیام الدین مبارز د هلمند څخه لیکلی وایي سوله هغه وخت راتلی شي چې موږ سره اتفاق، یووالی، ورورولي ولرو. د سولې ارمان به د افغانانو هغه وخت پوره کیږي چې همدومره ورورولي رامنځته شي او د ورورۍ لاسونه یو بل ته سره ورکړو. مدثر فراهی له فرا څخه لیکلی وایي جنګ دې ورک شي، موږ سوله غواړو، باید دواړه خواوې پر سولې ټینګار وکړي. بل اردون کې عبدالمتین مسروری فاریابی لیکلی دی وایي طالبانو ته هم پکار ده چې سوله وکړي او حکومت ته هم، خو دواړه د سولې ناری وي او ملت غولوي. بل اردون کې فیضان الله له کندهاره لیکلی وایي زما په نظر د طالبانو په وړاندې د سولې خبرې او جنگ دواړه ناکام دي، یوازنی د حل لاره کاملا د اسلامي قوانینو تنفیذ دی، نور بیا د سولې په باب هیچا ته زاری نه کوو. مبارز بل پیغام هم لیکلی دی او محمد عجیب فهیم له میدان څخه څو پیغامونه راستولی دی. نایمی سبی اوی تاسی ملوستو نوزبه تری تیر شمه چه نورو تنوبت ورسیجه. محمد بسیر لغمانی لیکلی دی وی افغان حکمت باید تجارتی راکلی ورکلی لپاکستان سره بندی کلی ده سولی پر پروسه غټه تیگه کیگ دی پاکستان سره د جنگ اعلان وکلی. عبدالباری لشکین څخه لیکلی دی البته د پکتیکا وای په پاکستان چې کله فشار راشي بیا د افغان حکومت د سولې خبرو ته شیدي. محمد نور د پاکستان لیکلی دی وای د پاکستان دا اعلان چې طالبان به په یوه میاشت کې خبري وکړي د افغانستان د وروستي فشار نتیجه ده. زما په عقیده پاکستان په نرم نه پوهیږي. ضیاءالحق د هلمند څخه لیکلی دی حزب سره سوله وشوه نو کېدی شي چې طالبانو سره هم سوله وشي. نور به لږ وروسته ولولو پیغامونه د تلیفون له لارې به هم واورو.
و یک مورد برای شنونده ها یادآور میشیم که اگر شما 10 پیام هم بفرستین ما تنها یک پیامتان را به خانش گرفته میتونیم به خاطر ازی که برای دیگرا هم نوبت برسه شنونده های ما همیشان یک یک پیامی که میفرستن متوجه باشن و کسانی که پیام های زیاد هم میفرستن متاسفانه یک پیام را میتونیم به خانش بگیریم اگر بدری باشه یا پشتو. یک شنونده روی خط تلفن هستن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
بله محترم جاوید نعیمی صاحب تحت سلام و اولاد کون صاحب همکار سروان صاحب آزادی رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلام و اولاد کون صاحب
سلامت
اوسئ. محترم سروان صاحب نعیمی صاحب ډیر ښه موضوع مطرح کړی ده خو اوس ملت دا خبرې ټول اورېدلی دي که تاسې وایاست چې مقصد یا جنګ دی یا صلح ده. زما په نظر صلح هغه وخت افغانستان ته راتلی شي چې یو خو زموږ حکومت قوي ادرس ولري او قوي مدیریت ولري، او بله صلح هغه وخت افغانستان ته راتلی شي چې د صلح ابتکار په خپله افغانان په لاس کښې واخلي افغانان. زما په نظر نور زموږ پر دغه اوسني ګاونډي چې د افغانستان د خلکو زور دشمن دی پر دې باندې باید باور ونه شي او په خپله افغانان د طالبانو وروڼو سره مخامخ په خپله دوی سره کښېني صلحه وکړي. ولې په دا طرف کښې هم علما شته په هغه طرف کښې هم علما شته، که چېرې حقیقي علماو ته وخت ورکول شي او حقیقي سپین ږیرو ته د طرف اشخاصو ته وخت ورکول شي د طالبانو سره هم کښېني د دولت سره هم کښېني. اوس تاسې ګورئ دا د اسلامي موافقه چې ده په 15 مادو کښې چې راغلې ده، دا د 15 مادې پاتې دي انشاءالله تعالی دا مادیه به پر دو به موافقه کېږي عملي کېږي به. نو چې دغه شي دغه خو پاکستان نه ده دغه طرحه خو پاکستان نه ده تراریزي کړې، دغه د اسلامي و د افغانستان د حکومت سوله که نن یو که سبا یې انشاءالله تعالی که بیا دا بعضې خلکو لاس پشکې ونه وایي چې په خپله په نظام کښې ځینې کړۍ شته، که دغه خلکو لاس پشکې ونه وایي انشاءالله دا سوله به عملي کېږي. هم چنان طالبان سره هم داسې سوله حالتلی شي. خو یوه خبره دا ده پاکستان موږ غولوي، بالا دا ملت نه غولي. زه فکر کوم چې ملت اوس سترګې هم خلاص شوي، ماغزه هم خلاص شوي، سر یې هم خلاص شوی دي د پاکستان په خبرو بالا دا ملت نه غولېږي. زما په نظر جنګ د لار د حل لاره نه ده او صلحه افغانستان خلک صلحه غواړي، مظلوم خلک دي، کړېدلي خلک دي. زما مخالفینو څه هم د یو عالم په حیث دا غوښتنه ده چې نور د بل په خوله باندې افغان قتل نه کړي، د انسان وینه توی نه کړي، انسان قتل نه کړي، خپل ورور قتل نه کړي د بل په خوله باندې.
ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتو. بل اوریدونکی لرو د تلیفون له لارې، مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است. شنونده عزیز نه تماس از اینا قطع شده، فکر میکنم یک شنونده دیگه هم هستن. بفرمایئ سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني سب
تکا تکا سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام
مسعود احمد خبر کوم د هلمند ولایت څخه هم بیا چې اول په افغانستان کښې سوله را شي او ارامي را شي، مونږ د سولې مونږ سوله خوښوو چې سوله را شي، او بیا چې دغسې پاکستان ژمنې کوي چې مونږ سولې په طالبان سولې خبرو ته کښېنو داسې کوو هسې کوو او عمل کښې نه کوي. بیا چې جمهوري ته زموږ غوښتنه ده بیا چې دې باندې جګړه پیل کړي دې فضل باندې او دښمن ته غاښمتن کښې ځواب ورشي.
ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا به هم دا موضوع نعیمي صاحب تکرار کړو، هغه دا ده چې ټاکل شوې ده چې ولسمشر غني سبا له ملي شورا سره د جنګ یا سولې په اړه سلا مشوره وکړي. ستاسو اوریدونکو په نظر په هیواد کې د جګړې او بدمرغۍ د پای ته رسولو لپاره کومه لاره پاته ده، جنګ که سوله؟ تر اوسه پورې تقریبا ټولو اوریدونکو د موضوع په اړه خبرې کړې دي، له موضوع وتلي نه دي. هیله لرو چې بیا هم د موضوع په اړه خبرې وکړي، نور اوریدونکي هم لرو. مهرباني کوئ سر
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
اشاره گرم
مهربانی کوی سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما سلام را عمری رسول الله را چقدر کیزی را باشیم لکه دی بیشتری سر رشته رسول الله را غلط ولی یه داره کم چی وشی دیر شی کجان کی هیچ نه اصلا دیر انسانان مرسل ولی دیر انسانان کاتس ولی خوش سال ایران هستیم چی سال بروی چی وشی دیر باشیم
سعی لکن دا حکومت وای چه دیر کوشش او که سال نکیجی یعنی نه دی دولت مخالفان از دیریجی سالی تا وی خورات کرده او نه هم دیدی پواینا پاکستان صادق دی
یز اسلامی والی حجیس خود دلت به ما باید چی شینو مقصد در غافی بل در غصه خطی است بلا پینزا مادی پاتی دیگه همون شروع من دوستی بلا سول را جی نتالیبان هم واجی ریجی دو خود جنگ لاره ندوستی
سی دیر رجعت کنن
میره بانی سیب یک شنو دیدگه هم هستن در خط تلفون بفرمین سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله آقای نعیمی سلام به شما با آقای سردار و همکاران
مهربانی
که شما سلام تقدیم میکنید پسات که دوشن لوگه صحبت
بفرمایید
جناب آقای نعیمی من میخواستم بگویم بعضی دوستای من جنگ رای حل نه جنگ چون رای حل نبوده ما در طول تاریخ جنگ اگر ما بخوریم جنگ بوده مشکل گشا بوده در بسر شده شما ببینید جنگ اول دوم جهانی چی بوده واقعا استقام پیدا کرد چی بوده سال سبا در شبهای اروپایی واقعا برقرار شد مستقر شد شما جنگ دوم جهانی تاریخ شنه میدانید زمانی که بم اتمی در ژاپن در هیروشیما و ناگاساکی زمانی که عمله شده گرفتار شده بم اتمی آیا خود اقدام دهنده جنگ نبود یک موضوع من درست است من درد میکنم ساخت باف جامعه افغانستان هست ساخت باف جامعه سیاسی افغانستان هست وضعیت افغانستان هست جو سیاسی افغانستان هست من درک میکنیم که جنگ نمیتونه منجر به ایجاد سلح شود منجر به ایجاد ثبات شود اگر مگم میتونه تحصیل کنده ای را به خاطر ایجاد سلح باشه شما میدونیم در دو سال گذشته همویره بس از سال بوده بس از این بوده که برادران ناراضی مخالفین سیاسی امسال هم الکل به ایشان داده شده مگن هیچ مشکل حل نکنم جو به اعتمادی جو عدم اعتماد دوران اعتماد واقعا افزایش پیدا کرده زمانی که واقعا من زمانی خودم رسانه ها رو درخل تقریب میکنم دنبال میکنم برای من چونی صحبت های چونی الکل به طالبا داده میشد خودم یادم برای من اینا بحران اعتماد از خود میجان نشکه های واقعی دولت یک نوع تبانی همکاری با طالبان ندارد یک نوع دلسوزی با طالبان ندارد زمان کتی در سنگر بیدن چون این چیزی هست این دو سال گذاشته ما همیشه سمایی چلا بلند یه چیزی بدست نیوریم و نظر صلح به خود یعنی صدای جنگ یعنی در مقابل سلوستا یک موضوع زور یا موضوع فشار زور میتونه یک روحیه و مورال نیروهای امنیتی رو بلند داره میتونه یک انسجام و همبستگی درونی میان جامعه سیاسی را که از ارزش‌های مختلفشان صحبت میکنه میتونه ایجاد بکنه به نظر من میتونه کار مثبت باشه دیگه خوب دوستا زمانی که اینا فلسفه و منطق جنگ از زورگویی انسان کشتن است آدم کشتن است اینا از آدم نکشن واقعا اینا با متضای جو مبادات سیاسی مدینی آی ذهنیت نابرابر است در اینا برابر است به هیچ وجه نه اینا موجودیت فلسفه وجودی اینا در آدم کشتن و کشتن است اینا به هیچ وجه با مبادات سیاسی مدینی اصلا آشنایی ندارن دنیا ذهنیت هم متوقعت نداره
بله سلامت و سید
تشکر سلامت باشید سید خیب
بله اردون که امروز زن معرفی که آزادی رادیو ده
مهربانی کنید
مهربانی کنید سید
زمان ازار خدا رو پاکستان نره زمان دشمن ده که افغانستان نره که حاسه او که اندیا و روس و امریکا و طول ملکون ازار سراولی که جنگ پیدا که بیر جنگ بله لار نشتره
سید مننه چه تلفن مو کو نظر مو سرغان کو بل اوردون که امله روزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
رو را خیر جوړه تفرنج
سلامت اوسې مهرباني کوي
حاضر محمود خبرې کوم نخوش نه
مهرباني کوي صاحب محمود صاحب
تاسو موضوع اورید ډېر خپل موضوع ده مننه د ټول څه په اړه کې زه خو ما نظر خدا شاید چه دولت خو صلح غواړي او که مقابل لوري صلح نه کوي نو جنگ مونږ په دې پوهیږو چې جنگ حلاکت ته وایي خو مقابل لوري باید د خپل عمل ورته عمل وویني بیا د صلح امکانات شته چې څوک پورې ورته عمل ونه شي صلح خبرې هسې به بلالی دي ده
زیاته مننه کورودان
تشکر چند لحظه بعد میتونیم پیام را به خانش بگیریم حالا شنونده داریم روی خط تلفن که منتظر هستن بفرمایید سیب رادیو آزادی است مهربانی کنین سیب
سلام
وعلیکم السلام.
مهربانی مهربانی کنید سر
تلفن قطع شو فکر کنم. خیر پیغامونه به ولولو نمیشه.
بله چند پیام داریم. شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که باید طالبان از نظر نظامی اول تضعیف شوند، بعد از او خودشان به صلح آذر آماده خواهند شد. سخی قاری زاده از هلمند نوشته کرده که تا هنوز با طالبان، تا زمانی که گفتن با طالبان مبارزه جدی نشوه اونا به صلح حاضر نمیشن. پیام مشابه دارن و گفتن باید با دشمنان از جدیت کار گرفته شوه. قاری ادریس نوشته کرده که هر زمانی که خداوند خواست بعد از او صلح میآید.
بله پدی خود شک نشته. حمیده ل غزنی څه خلی کری لمړی باید د سولې کوشش وسی ځکه چې په سولې کې خیر دی. ابراهیم حقیر ل د کندهار ل میوند ولسوالۍ څه خلی کری افغانان باید د سولې څخه مایوس نشي. که طالبان یو که حکومت په جنگ سولې راتلای نشي نو پکار ده چې سولې ته توجه شي ځکه چې د سلویش کله کې په جنگ سولې رانخله. نور الله بارکسی لیکلی دی افغانستان ته د ګاونډیانو لخوا ویروس د ویروس په شکل جنگ راوارد شوی دی، باید سولې ته لاره هواره شي. حکمت الله محمد خیل له ګرمسیر څخه لیکلی وایي زما په نظر باید سوله وشي. امان الله له کندهار څخه لیکلی دی ډاکټر اشرف غنی دی بله لار وسنجوي. د پاکستان په اذان روژه ماتول غټه سهوه ده د افغانانو لپاره. محمد ابراهیم اقیار هم د کندهار له میوند څخه لیکلی دی وایي نه طالبان سوله کوي او نه هم افغان حکومت، ځکه دوی دواړه پر جنگی پلانونو کار کوي او تش د سولې د خبرونو مخلي. له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي دي کسم موږ ویلي وو چې د یوه کس څو پیغامه به نه لرو خو نه لولو، خو دا د وشو رانه وویل شو. دی ویل له ولسمشر څخه غواړم چې نور د پاکستان په وعدو چې د سولې لپاره یې کوي باور ونه کړي. او د بل اوریدونکی سیار له نورستانه لیکلي دي وایي د بلخي خبره صحیح نه ده چې د وای چې د پاکستان حکومت ورته ویلي چې په یو میاشت کې به طالبان سوله وکړي د سولې خبرو ته حاضر شي. حقیار هلمندی لیکلي وایي زموږ مشران د خپلو ګټو په خاطر سوله نه غواړي، هسې د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي.
تشکر از تمام شنونده ها که تا این لحظات پیام فرستادن و بقیه پیام ها در لابلای برنامه. حالا بریم از طریق تلفن چی پیام ها گفتنی دارن شنونده ما. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کوی آزادی رادیو.
مرد سولی پاک له خبرو کو سول که پاکستان که ولی پا در سوار لسکالا پا در تندر لسکالا در کلی وی نو زده اشرف غنی سره غواړم چې د امریکا څخه مرستې وغواړي د تیارو د هوایي ځواک، ځکه چې دا جګړه امریکایان ټول دنیا راشي هم یې نشي ګټلی. بیا هوایي ځواک، نو هوایي ځواک چې افغانستان د حکومت په لاس ورکړي مجهز دی کړي اکمالات چې ورکړي، نو بیا امکان سره د جګړې د ګټلو. او که چېرې دا رقم یې په دا رقم خو نه تر قیامته ګټه کېږي نه سوله راځي.
درست من نه چی تلفن مو کو نظر مو ترغم کو بل اوردون کای حمله رو.
بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب رادیو آزادی است.
و علیکم السلام.
مهربانی
عبدالله نرمی خبر کنین من از خدا ده صبر سوال خو پاکستان نغاری چه تغانی سنگ سوال و امریکا نغاری قرآن شریف قانون سیاسه قانون او دا امریکان چکو قانون او دا دا دینا منی دا دی پریدی افغانیان اونه خفیه افغانیان هم سلمانان الحمدلله.
بله صاحب، البته مسئله صرف دانه ده دی اساسی قانون که کله چې دوی خبریم سره کړی دی طالبان ورته ویلي چې په اساسی قانون کې خاص مشکل نه لري او څو ماده بدلون غواړي، ځکه چې د افغانستان اوسنی قانون هم اساسی قانون اسلامی قانون ده. دا چې په محکمو کې کله شریعت نه اجرا کیږي دا دی محکمو مسئله ده او د قاضیانو مسئله ده، دوی په پریکړو پرې په قانون کې داسې کوم مسئله نشته. خیر
بل... تشکر. یک شنونده را بله میتونیم سرانس بگیریم خیلی کوتاه اگر صحبت بکنن وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید سب رادیو آزادی است. شنونده عزیز کمی سریعتر صحبت بکنید.
و علیکم السلام چی و دقیقه وقت لرو میربانی تر خبرو البته میربانی که وی سری قلا صاحب
دا مسلمان حالاتی بود و آنان صبر بیخی ختم شده.
بله درست.
من غواړم چې صلح نه کېږي او جنګ ته مخه کړو او جنګ ته دوام ورکړو چې طالبانو
تاسو دې راډیو لاریم خپلې خبري اوري دغه مشکل دی مجبور چې تاسو ټلیفون قطع کو مش بیا بیا تاسو غوښتنه کړې ده چې کله مو ټلیفون روښ شو راډیو یا ټیټه کې یا یو څو قدمه لري شي له راډیو تاسو خو دې موبایل ټلیفون لاري خبري کوي او تاسو چې هر جمله وایس بیا خپلې خبري دې راډیو لاري اوري په دې کې مکس راځي فاصله پیښیږي او وخت ډیر ضایع کیږي
و نه میتونین تمرکز هم بکنین در جریان که شما صدای خود را از راډیو مشنوین فاصله میای و نمیتونین تمرکز بکنین روی آن چی که میگن لطفاً زمانی که بر ما زنگ میزنین از رادیوهایتان فاصله داشته باشین. تشکر از همراهی هر یکتان در بخش اول برنامه میکروفون شما. البته بعد از نشر خبرها باز هم تا ساعت 9:30